د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بل خبري ساعت کې زه هارون بچا یو وار بیا له تاسو سره هم سلامونه درته وایم. په خبرونه کې پاکستان ته د امریکا د خارجي چارو د وزیر دروان سفر حال درکو. دغه راز د ډیر اسماعیل خان د جیل په ماتېدلو کې د پاکستان د حکومتي او استخباراتي ادارو د ناکامیو، د خیبر پختونخوا په ائتلافي حکومت کې د اختلافاتو د اوازو په اړه رپورټونه درته لرو، د سیمې افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه مهم درته ساتلي، خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
لومبے د مشال د خبرونو سرټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال وایي چې دا مهال د امریکا د خارجه چارو د وزیر جان کیری او د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې ملاقات روان دی. د راپورونو له مخې د افغانانو او پاکستانیانو په ګډون د غیر قانوني تارکین وطن یو بل کشته هم د ترکی په اوبو کې ډوبه شوې ده. په مصر کې د اخوان المسلمین درې لوړ پوړي مشران پرون عدالت ته وړاندې کړل شوي دي. مشال خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال وایي چې د امریکا د خارجه چارو د وزیر جان کیری او د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د ملاقات په وزیر اعظم هاوس کې روان دی. ښاغلی کیری چې تیر شپه سره د یو لوړ پوړي وفد اسلام آباد ته رسیدلی و، نن سهار یې د خپلو رسمي مصروفیاتو پیل د پاکستان په خارجه چارو دفتر کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو لپاره د سلاکار سرتاج دي سره په مشرۍ کې د پاکستاني وفد سره د مذاکراتو نه وکړ. د پاکستان سرکاري ټي وي زیاتوي چې په دې ملاقات کې په دواړو خلکو د تعلقاتو، د افغانستان په صورتحال او ډرون الوتکو نه علاوه د تعلیم او توانایي په شوبو هم خبرې ترې وشوي. ټاکل شوی دا چې نوموړی به له وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدو نه پس ولسمشر آصف زرداری او د پوست مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره هم وګوري. د سپینې ماڼۍ ویان جې کارني پرون په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې پاکستان ته د کیری سفر مهم وباله او زیاته کړه.
له پاکستان سره اړیکې د امریکا د ملي امنیتي ګټو لپاره ډېرې مهمې دي. لکه څنګه چې موږ پخوا هم ویلي، دا اړیکې پیچلې خو مهمې دي، او زه ډاډه یم چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به له پاکستاني چارواکو سره په هغه هیواد کې د بدلونونو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د ګډو هڅو، البته پوهیږي چې پاکستان په ترهګریزو حملو کې د پام وړ قربانۍ ورکړي، او همداراز په افغانستان کې زموږ د هڅو په اړه بحث وکړي. زه ډاډه یم دا به د هغو مسایلو له جملې وي چې د بهرنیو چارو وزیر به بحث پرې وکړي.
د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې په تیره د افغانستان د جګړې پر سر اکثر کړکېچنې وي. واشنگټن هیله لري چې د پاکستان حکومت په افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پخلاینې د خبرو په بیا پیلودو کې چې په ټپه ودرېدلې دي مثبت رول ولوبوي. افغان ولسمشر حامد کرزی په نړۍ کې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال لارزانګړي استازي ګورډن براون څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې همکاري پراخه کړي. د افغان ولسمشر له دفتره خبر شوی یو بیان کې ویل شوی چې ولسمشر کرزی او براون پرون په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه خبرې وکړې. ښاغلي براون په افغانستان کې د ښوونې او روزنې د پرمختګ له کبله خوښي څرګنده کړه، او د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره د همکارو د دوام په اړه لیوالتیا وښودله. د راپورونو له مخې د افغانانو او پاکستانیانو په ګډون د غیر قانوني تارکین وطن یو بل کشته هم د ترکی په اوبو کې ډوبه شوې ده. د ترکی اناتولي خبري اجانس راپور ورکړی چې له دې ډلې څخه 12 کسان د دې هیواد د سمندري ځواکونو لخوا ژغورل شوي. ترکی چارواکي وایي چې په دې کډوالو کې د افغانستان، پاکستان، ایران او شام سره تعلق لرونکي کسان شامل دي. د چارواکو په وینا د دې کشته د پاتې سورلو د منډرو لپاره عملیات روان دي. د یو بل خبر لمخې بیا هم په ترکی کې د دوه مشکوک سمګلرانو په ګډون 200 کسان چې کشته یې د ترکی په اوبو کې ماته شوې و ژغورل شوې دي. د حریت ورځپاڼې د راپور لمخې په دې کشته کې د افغانستان، میانمار او شام کسان سپاره وو چې ماشومان هم پکې وو. دوه مشکوک سمګلران زندان ته استول شوي او د کشته غیر قانوني کډوال د ترکی حکومت له هیواده ایستلې دي. مصری سارنوالانو د اخوان المسلمین ګوند درې جګپوړي مشران د هغو پارونو په تور چې د یو شمېر اعتراض کوونکو د وجل کېدو باعث شوي عدالت ته وړاندې کړي دي. د اخوان المسلمین دا درې مشران چې عدالت ته وړاندې شوي، یو د ګوند مشر محمد بدی دی، دوهم د مرستیال خیرات الشاطر، او دریم د ګوند یو مشر رشاد بایومی دی. درې واړه مشران تورن دي چې لږ تر لږ 8 تنه احتجاج کوونکي په قاهره کې د اخوان المسلمین ګوند د دفتر مخې ته د دوی د پارونو په نتیجه کې وجل شوي دي. په عین حال کې د مصر کابینې پرون پولیسو ته دنده وسپارله چې د مرشد پلویانو د مظاهرو ختمولو لپاره ضروري ګامونه واخلي. د مصر د اطلاعاتو وزیر دوری شرف الدین په یو ټلویزیونی وینا کې د کابینې دا پریکړه اعلان کړه. د ورستو بدلونو په وړاندې په غبرګون کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مصر په عبوري حکومت غږ کړی چې د سولهییزو غونډو د جوړولو لپاره د خلکو حق ته درناوی وکړي. د امریکا د ملي امنیت د مفرور قراردادي ایډوارد سنودن پلاروي اف بي اي سونه مخکې له دوه وغوښتل چې ماسکو ته هلته چې د زوی د ماسکو په هوایي ډګر کې ژوند کوي ولاړ شي. لوني سنودن پرون د روس د حکومتي ټلویزیون روسیا 24 ته وویل دی غواړي ماسکو ته ولاړ شي، خو لومړی غواړي ځان په دې پوه کړي چې اف بي اي له ده څه وغوښتل.
To be an emotional tool for the FBI to use.
زما لپاره دا خبره چې اف بی آی می د یوې جذباتي وسیلې په توګه د خپل زوی پر ضد وکاروي، ورته وایي چې پلار دی په الوتکه کې دی، ولې نه ورځي او خبرې ورسره نه کوي، دا زما لپاره په زړه پورې نه و. ما غوښتل دا ډاډ ترلاسه کړم چې دا زما د زوی لپاره یو ارزښت و.
I wanted to make sure there was value to my son.
ایډوارد سنودن تورن دی چې د انټرنیټي او ټلیفوني مکالمو د خفیه پروګرام څخه یې پرده پورته کړې. د ده پلار وایي چې سنودن باید په روس کې پاتې شي ځکه چې په امریکا کې به یې مقدمه عادلانه نه وي. د سنودن روسي وکیل اناتولی کوچیرنا پرون وویل دی هڅه کوي چې د سنودن پلار ته روس ته د سفر کولو انتظامات برابر کړي. او وروسته خبر دا چې د فلسطین بیرغ پرون د اسرائیلو د پارلمان په ودانۍ چې ورته کنیسا وایي وروسته له هغې ورپېد چې د فلسطینیانو یو وفد د اسرائیلو له پارلمان څخه لیدنه وکړه. په دې وفد کې وکیلان، چارواکي او تاجران شامل وو چې مشري د ولسمشر محمود عباس د فتح د ګوند یو جګپوړي غړي محمد المدني کوله او هدف یې په روانه اونۍ کې په واشنگټن کې د فلسطینیانو او اسرائیلو د خبرو اترو د پیل هرکلی و. المدني وویل چې فلسطیني وفد د ولسمشر عباس په استازیتوب په غونډه کې ګډون وکړ. مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان د درې ورځنی رسمي سفر په ترڅ کې د مهال په اسلام آباد کې دی او له پاکستانی چارواکو سره د ملاقاتونو لړۍ پیل کړې ده. نوموړی به له پاکستانی چارواکو سره پر کومو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي.
دی به د ډرون خبره وکړي چې تاسو ټیرریسټ باندې زیات زور واچوي، خو اصلي خبره به دا وي چې 2014 لپاره څه قسم کوآپریشن پکار دی.
وسلوالو طالبانو څنګه کولی شول د ډیر اسماعیل خان پر جیل کامیاب برید وکي او خپل لسګونه بندي ملګري خوشي کی؟
دا خو ډیر لوی ناکامي ده. په ټولو ادارو حمله کوونکو هیڅ نقصان نه دی شوی. څه هغه چې کوم ځان وژن کې برید کوي هغه کسان چې دنه په دې کې مړ دي.
او په پېښور کې د روان وړو کې اختر د سوداګانو ځانګړي بازارونه لګول شوی دي.
گرانی ډیر زیات تر حد نه ته دا د کی پی کی ډیر زیات نازک حالات دي. دی وجه نمونګه داسې ایونټس جوړو چې د خلکو د زړونو نه یاره وسی، مطلب په کولو زړه سره راځي.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. اوریدونکو د دغه ریپورتونو تفصیل تاسو ته اورولو مخکې ورزو اسلام آباد ته رابیا اکرم خان زمونږ خبریال را سره ټلیفون پلی کړه. رابیا ستړي مشي او څنګه چې موږ په خبرونو کې واورېدل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا مهال د پاکستان په سفر دی، په اسلام آباد کې دی. دغلته نن سهار د خپل رسمي ملاقاتونو لړۍ هم پیل کړې ده. نو کراته خپل تاسو سره چې کوم معلوماتي شریک کړي چې چا سره کوم چارواکو سره ولیدل تر اوسه پورې او دغه پاتې ورځ کې نور کوم چارواکو سره وویني.
بالکل هارون، د پاکستان وزیر اعظم سره نن سهار د امریکې د خارجه چارو وزیر چې یو په یو ملاقات کړی دی او د دواړو ملکونو دغه رنګ دغه ملاقات نه پس دواړو ملکونو د وختونو ترمنځ هم د وزیر اعظم هاوس کې چې دی مذاکرات روان دي چې پکې د دواړو ملکونو تعلقاتو، افغانستان کې د جوړجاړي عمل، د منطقې په صورتحال او د توانایي په شوبو خبرې اترې روانې دي. هارون، د پاکستان د وخت مشر چې دی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف کوي او د امریکې ملاقات نه پس او دا چې کوم اوس مذاکرات روان دي نه وړاندې چې دی ټول اول دي چې کوم مذاکرات کړي دي نو هغه چې دی د پاکستان د کم د خارجه چارو وزارت ته هلته کړی دي چې پاغه کې د پاکستان له اړخه د وزیر اعظم چې کوم مشیر دی سرتاج عزیز او د امریکې د وفد چې کوم د مشیر کول ناغه جانکاری کول او په دغه کې چې د دوه اړخیز تعلقات او د افغانستان په صورت حال او دغه رنګ ډرون الوتکونه علاوه تعلیم او توانایي او بل خبردار چې په سټریټیجیک ډایلاګ چې کوم دی دغه په بهاله هم خبره ترې شوې دي.
صحیح شو ډیر مننه را بیا تاسو ته بیا هم د جان کیری د مصروفیتونو په اړه راځو په خبرونو کې تاسو نو معلومات ترلاسه کوو. اوریدونکو ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری پاکستان ته سفر په تیرو دوو کلونو کې د کم جگپوری امریکایي چارواکي اولنی سفر دی. د ایجنسی په خبرانو موړي چون په تیرو وختونو کې له پاکستان سره د امریکا د مالی مرستو په لړ کې مهم رول لوبول دی، ځکه نو ښایي پاکستان ته اوسنی سفر د دواړو هیوادونو د خراب اړیکو په رغولو کې ټاکونکی ثابت شي. د دې لیکنې مهم ټکی له ما هارون باچا اوري. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په خپل یو مقاله کې پاکستان ته د امریکا د خارجه چارو د وزیر جان کیری د سفر موضوع راغستې یو لیکلی دی چې له پاکستانی چارواکو سره بعد نوموړي د خبرو اترو ایجنډا هم هغه زړوي، یعنی د سخت دریځ پر ضد مبارزه، په پاکستان کې د امریکایي ډرون الوتکو بریدونه او په افغانستان کې روان جنگ. ایجنسی زیاتوي د 2011 کال وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما پاکستان ته یو لوړ پوړی چارواکي هم نو واستولې، خو اوس د ښاغلي کیری د سفر به امریکا ته د نواز شریف په مشرۍ د نوي پاکستانی حکومت پیژندلو یو موقع په لاس ورکړي. خغلی کیری تیر شپه اسلام آباد ته خپل درې ورځنی سفر ورسید. هغه بعد وزیر اعظم نواز شریف په شمول د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره ملاقاتونه کوي. له جان کیری سره په دې سفر کې شامل یو لړپوړی امریکایي چارواکي ایجنسی ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې که څه هم په تیرو څو کلونو کې له پاکستان سره د امریکا اړیکې چندان ښې نه وي، خو اوس د نواز شریف اقتدار ته له راتګ سره یو هیله پیدا شوې چې دغه کړکېچن تعلقات یو څه ښه شي. د چارواکي زیاته کړې چې د نواز شریف له حکومت سره بعد ترهګرۍ پر ضد مبارزې، د توانایي په بحران، اقتصادي اصلاحاتو، په سیمه کې د استحکام او د دوه اړخیزه تجارتي اړیکو په شمول په یو شمېر نور مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. خواجانس د پخوانی امریکایي ولسمشرانو د سلاکار بروس ریډل په حواله زیاتوي چې دا مهال د دواړو هیوادونو تعلقات دومره خراب شوي چې بیا رغول به ډیر وخت ونیسي، او دا چې پاکستانی چارواکي هم دغه تعلقاتو بیا رغولو ته دومره لیواله نه ښکاري. ښاغلی ریډل زیاتوي امریکا غواړي چې نواز شریف د هغوی اندېښنو ته زر تر زره ځواب ووایي، خو نواز شریف د امریکا سره د تعلقاتو په لړ کې دومره ورو ګامونه اخلي چې تر دا مهال یې د امریکا لپاره خپل سفیر هم نه دی ټاکلی. دا ایجنسی په خبره د دواړو هیوادونو تعلقات وروسته له هغې خراب شول کله چې د 2011 کال د مې په دویمه نیټه په پټ آباد کې د امریکا ځانګړو ځواکونو د القاعده مشر اسامه بن لادن ووژلو. پاکستان د امریکا دغه عملیات د خپل ځمکني حاکمیت پر ضد یو اقدام بللی دی. اسوسییټډ پریس ایجنسی وایي په پاکستان کې د نوي ولسي حکومت تر جوړېدو وروسته اسلامي سخت دریځو کسانو په سلګونه پاکستانیان ووژل، خو تر اوسه نواز شریف د ترهګرو پر ضد خپله تګلاره نه ده په ډاګه کړې. بلخو امریکا پر پاکستان فشار راوړي چې افغان طالبان د حامد کرزي له حکومت سره د روغې جوړې خبرو اترو ته کینوي، خو ښاغلي ریډل ایجنسی ته ویلي چې په دغه لړ کې پاکستان تر اوسه کومه رښتینې همکاري نه ده کړې. ایجنسی زیاتوي کله چې ښاغلی کیری د امریکا د سینټ د خارجي چارو د کمیټې مشر و، نو له پاکستان سره د مالی مرستو په لړ کې ډېر مهم رول لوبولی و. د ایجنسی له لیکنې سره سم همدغه وجه ده چې ښایي د جان کیری پاکستان ته اوسنی سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو په لړ کې ګټور وخیږي. اوریدونکو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا مهال د پاکستان په درې ورځني سفر په اسلام آباد کې دی. دا چې له پاکستانی چارواکو سره د نوموړي د خبرو د ایجنډا مهم ټکی بسوي، په اړه زما همکار مجید بابر د پاکستان له پخوانی سفارتکار ډاکټر همایون خان سره مرکه کړې چې اوریدو ته تاسو را بولم.
زما په خیال کې اوس چې کم امفاسس دی اوس خو په دغه باندې دی، دا ویدراز باندې او دا ریکنسیلیشن باندې او دا پاکستان بسط کرداری په دی کې خامخا دی به د ډرونز خبره وکړي، هغه به وایي چې تاسو دا ټیرریسټ باندې زیات زور واچوي، خو اصلي خبره به دای چې بای دا 2014 لپاره به زمونږ لپاره کم یو قسم کوآپریشن پکار دی.
خو پاکستان آیا د موجوده حالاتو کې چې دا غ افغانستان سره تعلق هم خراب دی، په سیمه کې هم دا غي نورو قومونو سره تعلق خراب دی، انډیا سره، په دې حالاتو کې آیا پاکستان دومره مهم هیواد دی چې په افغانستان کې مهم رول لوبولی شي؟
زما په خیال کې دا پاکستان تعلقات افغانستان سره دا رښتیا ده چې کارزای صاحب څه داسې بیانونه ورکړي دي، خو پاکستان اوس هم کوشش کوي چې دا تعلقات لږ شانت هموار شي او کارزای برازي کا خیری ان کې دي شي څه امپروومنٹ وشي، او هندوستان سره هم لګیا یو پوه شوې څه معمولی غونډې اخوا دیخوا واردات کی، خو اصل کې دا ډایلاګ دا لارا چې کومه ده هغه خو صفا ده. نو زما په خیال کې امریکې دا خیال دی چې د پاکستان کردار په ریکنسیلیشن پروسس کې ډېر اهم دی، او هغوی به دا غواړي چې موږ ورسره مدد وکړو.
ستاسو په نظر باندې چې د پاکستان باندې د ټولې دنیا کومه ډسټرسټ دی، هغه بې اعتباري ده، نو د نوي حکومت راتګ سره آیا هغه بې اعتباري کې څه کمښت راغلی دی؟
فی الحال خو ویل نشو ویل چې دوه میاشتې شوی دی خو تاسو رشتیا وای دا د حکومت یو لوی کار بی چې دا امپریشن چې دی د پاکستان دا دې یعنی لری کی دا دې صحیح کی خو فی الحال مونږ نشو ویلی ولې چې اوس خو لا شروعات دی ګورو چې نواز شریف څه کولی شي.
ډاکټر صاحب په پاکستان باندې دا بې اعتباری د ټولې دنیا ولې ده؟
اصل کې خبره دا ده کنه چې دا ټیررسټ ایکټ هریو چې کیږي خام خواہ ٹیررسٹ دے سر کل کل ٹریننگ ہے پاکستان کی اگشتی یا دس وی سیف ہیون اگشتی پدے کے نو زکا زمنگ چ دے ریپوٹیشن دس تم رکھ نہ دے خوش کا منگ دا کوشش کو جا فیصلہ ہو کو جا ٹی ٹی پی ٹیررزم برخلاف زمنگ سب پالیسی یو نیشنل پالیسی کے واضح شی نو بیا بس زگا پیشن بوئی کی ہی شی.
د پاکستان یو پخوانی سفارتکار ډاکټر همایون خان وو چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری له پاکستانی چارواکو سره د خبرو د مهمو ټکو په اړه زما د همکار مجید بابر پوښتنې ځوابولې. او اوریدونکو د پاکستان قبایلی سیمې له تیرې یوې لسیزې راهیسې د پاکستان او امریکا د اړیکو په ښه کولو یا هم خرابولو کې د یو مهم ټکی په توګه یادې شوې دي. دا چې پاکستان ته د امریکا د خارجه چارو د وزیر جان کیری د روان سفر پر مهال به له پاکستانی چارواکو سره د نوموړي په خبرو کې له قبایلی سیمو سره تړلې مسلې وڅېړل شي او که څنګه پاړه بیا هم د مجید بابر دا رپورټ ورو.
د امریکا د خارجه چارو د وزیر جان کیری پاکستان ته د سفر مخه کسوم رسنۍ دواړخي داړي کی او د 2014 کال نه پس د افغانستان مستقبل بیانوي. خو د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د روانې جګړې په 13-12 کلنۍ دوره کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو مرکزی نقطه قبایلی سیمې پاتې شوې دي. دا چې آیا د ښاغلي کیری په دې موجوده سفر کې به هم د خبرو اترو د یوې لړۍ ایجنډا د قبایلي سیمو په اړه وي او که څنګه، پخوانی سفیر او د قبایلي چارو کارپوه ایاز وزیر په دې اړه دا نظر لري.
مهمه نقطه هم دوه پاتې دي. امریکا ډرون استعمالوي او پاکستان وایي چې ډرون ما استعمالوي. امریکا وایي چې سیف هیون لره کوي، پاکستان وایي چې سیف هیون نشته. نو دا دوه امپورټنټ ایشوز دي چې هغه به جان کیری ضرور د پرائم منسٹر صاحب سره اوچتای.
د پاکستان د خارجه تګلارې او ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د ریښتونی حل ځلو په اړه بهرني هیوادونه د ډیرو مودو راهیسې د بې یقینۍ څرګندونې کوي. په اسلام آباد کې مې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د پخواني سفیر ډاکټر همایون خان نه وپوښتل چې آیا د نواز شریف نوی حکومت به د دغه بې باورۍ په اړه څه وکړي او کنه.
دا ټیررسټ ایکټ چې هر یو چې کیږي خامخا هغه ټیررسټ چې دې سره کله کله ټریننګ یا پاکستان کې اغېشتي یا سیف هیون اغېشتي نو زکا زمنگا چه دے ریپیوٹیشن دس دم رکھن دے خوش کا منگا دا فیصلہ ہو کو جیدا ٹی ٹی پی ٹیرورزم برخلاف یو نیشنل پالیسی چه واضح شی نو بیا بس پیشن گوئی کی ہوئی شی.
سکو ہم دا پاکستان قبائلی سیمی یو خوا دا پاکستان دا امنیت لپارا دا کورنی تگلاری بنیادی جز دے، نو بل خوا دا خارج تگلاری پا جوڑخت کی ہم دا سیمی بنیادی کردار لری. خود قبائلی سیمونا دا پاکستان پا پارلیمان کی دا منتخب شو غړو پارلیمانی مشر ڈاکٹر غازی گلاب جمع مالوی چې دردا محل دوی ته د جان کیری سره د ملاقات لپاره حکومت کومه بلنه نه دا ورکړي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د جان کیری د دې سفر نه قبایلی ولس څه توقعات لري، نو موړی په جواب کې وایي
امریکای نامو تم لرون چې کچېرې دې کې ته امن راشي نه امن نه پاس د ډیولپمنټ پر ډېر لوی پیکج اور او بسې ودي سلسله کې حکومت سره مدد وکړي. د جان په وجه بو خلک او بو علاقې ډېر شاته پاتې شو.
ایاز وزیر وایي چې د تیر لسیزو راهیسې نړیوالو قوتونو قبایلي علاقې په سیمه کې د روانو جنګونو لپاره د سنگر په توګه کارولې دي. نو اوس وخت راغلی دی چې نړۍ په قبایلي سیمو کې د امن او پرمختګ په اړه هم خپلې ذمہواری پوره کړي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15040 او په 15300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د تیرې دوشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان خار په مینس کې پر مرکزی جیل برید وکړل او لکتر لگا 253 بندیان یې خوشی کړل. د خیبر پختونخوا حکومت او د پاکستان استخباراتي ادارې د دې برید په مخنیوي کې د پاتې راتلو تور یو پر بل لګوي. دغه موضوع زما همکار بوریوال کاکړ په خپل دې رپورټ کې څېړلې ده.
د ډیر اسماعیل خان پر زندان تر سره سوی ډلیز وسلوال برید وروسته د دې پښتني اهمیت دومره نه دی پاتې سوی چې وسلوال طالبان څه ډول د شهر په منځ کې پر زندان په برید کولو او د 253 بندیانو په خوشی کولو کې بریالي سو، بلکې اوس تر ټولو مهمه پښتنه دا ده چې شاوخوا سل برید کوونکي وسلوال طالبان او له هغوی سره 253 خوشی کړل سوي بندیان څه ډول په خوندي توګه له ډیره اسماعیل خان ووتل. د امنیتی چارو کارپور رحیم الله سبزی وای چې دا نه یوازې حیرانوونکې خبره ده، بلکې دا د خیبر پښتونخوا د حکومت، پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارو ټولو یو لوی ناکامي ده.
حمله کوونکي چې هلته کې راتله او بیا په جیل کې دننه او بیا داخله کې بوتلو، څلور ساعته کې خو ممکن ده چې ټول ادارې هغه به ادارې شي او هغې یو جوابي اقدام وکړي، او دا خو عجیبه کار دی چې داسې دیس حرکت نه دی کړی. نو دا خو ډېر لوی ناکامي ده ټولو ادارو. حمله کوونکو هیڅ نقصان نه دی شوی، تش هغه چې کوم ځانوجن کې برید کوي هغه کسان چې دي نو په دې کې مړه دي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د سه شنبه په ورځ د ډیره اسماعیل خان پر جیل د وسلوالو طالبانو د ډلې زبرید او د دومره زیاتو بندیانو خوشی کېده د استخباراتي ادارو او د صوبې د کورنیو چارو د څانګې ناکامي بللې ده. خو رحیم الله یوسفزای وای چې تر دې برید دوه ورځې وړاندې دوه ادارو د ډیره اسماعیل خان پر دې مرکزی زندان د برید کې دوه پاړه استخباراتي معلومات ورکړي.
د دې مخکې نه اطلاع هم وای چې دغه جیل باندې حمله کېدی شي. یو هفته مخکې داخلي چارو کې یو څانګه ده نېشنل کرایسیس مینجمنت سیل، هغې هم اطلاع ورکړې وه، او د ISI دوه ورځې مخکې اطلاع ورکړې وه. یو غونډه هم شوې وه امنیت لپاره، یو پلان جیل لپاره هم جوړ شوی و.
د بنو او ډیره اسماعیل خان پر جیلونو له دومره لویو بریدونو وروسته اوس د پېښور د زندان د امنیت په اړه هم اندېښنې زیاتې سوې دي. د القاعده شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن په مندلو کې د امریکا له استخباراتي ادارې CIA سره په مرسته تورن ډاکټر شکیل اپریدی هم د پېښور په زندان کې ساتل شوی دی. د هغه ترڅنګ د پاکستانو طالبانو ځینې مهم مشران او په لوی شمېر غړي هم په دې زندان کې بندي او تر پښتنو ګرویژنو لاندې دي. د امنیتی چارو د کارپو رحیم الله یوسفزی په وینا د پېښور جیل او هلته د بندي ډاکټر شکیل اپریدی ژوند له خطر سره مخامخ دی.
په دې موقع په تلاش کې ډاکټر شکیل اپریدی ژوند په خطر کې دی. بالکل امکان شته چې هغه باندې په دغه جیل کې داخل کې حمله وشي. ما په شل باندې کوم کوم ځای کې په جیل کې غریب ملګري دي، هلته کې په جیل باندې د حملې خطر شته.
د پاکستان د دفاعي او امنیتی چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه هم وایي چې د پېښور په ګډون هغو ټولو زندانونو ته د وسلوالو طالبانو د برید خطر ورپېښ دی چیرې چې د تحریک طالبان پاکستان غړي بندیان دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غینا پز د ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو د سند صوبې د جیلونو وزیر منظور وسان ویلي دي چې په ډی ای خان او بنو کې د وسلوالو طالبانو لخوا په زندانونو تر حمله وروسته دوی د سند صوبې د هغو زندانونو امنیت سخت کړی په کوم کې چې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو نیول شوي کسان ساتل کیږي. نوموړي زیاته کړې چې په دغو زندانونو کې د 200 په شاوخوا کې د ناقانونه ډلو غړي بندې دي. په دې اړه تفصیل د ظفر کریمی په رپورت کې.
په کراچۍ کې د چهارشنبه په ورځ خبریالانو سره په خبرو کې د سند صوبې د جیلونو وزیر منظور وسان ویلي دي کراچۍ، سکر او حیدرآباد په جیلونو کې د 200 په خوښه کې د جهادي ګوندونو غړي بندیان دي او دوی ته وارد مخه په دغو جیلونو د حملو په اړه معلومات ترلاسه شوې دي. دوی وای ترهګر د حمله لپاره اوله ترجیح کراچۍ ته ورکوي، دوی دویمه ترجیح د سکر جیل ته ورکوي. دغه شان د حیدرآباد جیل هم د دوی د حمله په لیست کې شامل دی. په دې زندانونو کې د جهادي ګروپونو کسان بندي واندي. منظور وسان زیاته کړه دوی د کراچۍ په ګډون د سین صوبې په نورو برخو کې د موجودو زندانونو د امنیت لپاره لازم ګامونه پورته کړی دي. د کراچۍ، سکر او حیدرآباد په جیلونو کې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو، تحریک طالبان پاکستان او لشکر جنگوي په ګډون د یو شمېر نورو ډلو زنداني پلویان ساتل کیږي. څو هفتې وړاندې په ځینو رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د سند های کورټ په جج جسټس مقبول باقر باندې د ترسره شوي حمله پلان په کراچۍ جیل کې دننه ترتیب شوی وو. دغه حمله چې پکې نوموړی جج زخمی شوی او د هغه ساتونکي نهه پولیس سرتیري پکې وژل شوي وو، پړه یې وسلوالو طالبانو منلې وه. د دغې رپورټونو وروستو د رینجر ځواک 200 سرتیرو د کراچۍ په سنټرل جیل کې تر 100 ساتونو پورې عملیات کړي وو او د کالادم ګوندونو د پلویانو له بیرکونو څخه یې موبایل، ټلیفونونه او انټرنیټ ډیوایسونه هم ترلاسه کړي وو. د پولیس چارواکو په وینا له دغې شیانو څخه د ترهګرۍ په پیښو کې کار اخیستل کېدلی شو. یاد دې وي، د کراچۍ ښار له بیلابیلو برخو څخه وخت په وخت قانون نافذونکي ادارې د عملیاتو په مهال د لشکر جنگوي او تحریک طالبان پاکستان د ګڼ شمېر کسانو د نیولو ادعاوې کوي. دغه کسان محکمې ته د وړاندې کولو وروستو د سزا تیرولو په موخه د کراچۍ په زندانونو کې ساتل کیږي. د جیل چارواکي وایي ځینې خطرناک زندانیان دوی د کراچۍ څخه د داخلي سند نورو جیلونو ته هم د سزا تیرولو لپاره لیږدوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
پښتو وایي مشال رادیو.
اوریدونکو، د تیرې مئی میاشتې د عامو انتخاباتو په نتیجه کې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرایت څلور ګوندیزه ائتلافي حکومت جوړ شو. په دې ائتلاف کې د درز راتلو خبرې تر هغې وروسته ګرمې شوې چې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپاو د پاکستان د ولسمشرۍ د تیرې سهشنبې ورځې په انتخاباتو کې خپله رایه د تحریک انصاف د کاندید پر ځای د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې هغې ته ورکړه. خالد خان له پېښوره رپورټ راکوي.
خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف او ائتلافي ګوندونو لا دوه میاشتې هم نه دي پوره شوي چې په منځ کې اختلاف مخې ته راغلی دی، کوم چې صدارتي انتخاب کې هغه وخت څرګند شو کله چې قومي وطن پارټۍ د پاکستان مسلم لیگ نواز کاندید ممنون حسین ته خپل رای واچولې او خه په ډاګه وویل چې په مرکزی کچه قومي وطن پارټۍ خپل فیصلو او سیاست کې آزاد ده. خو بیا د پاکستان تحریک انصاف صوبائی مشر او د پختونخوا حکومت وزیر شاه فرمان مشال ریډیو ته وویل چې صدارتي ټاکنو نه وړاندې چې د قومي وطن پارټۍ کوم اندېښنې او خفګانو هغه لري کولو لپاره د دوی ګوند کاندید وجیه الدین او نور مشران د شیرپو خان کور ته تللي وو. د زیاته کړه چې ائتلافي حکومت کې هر یو ګوند خپل فیصلو کې آزاد دي، خو پکار ده چې قومي وطن پارټۍ د تحریک انصاف امیدوار ملګرتیا کړې وا. قومی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپو سورہ زیوڑان دی ویلی چې د دوی ګوند با صدارتی انتخاب کې هغه امیدوار ملګرتیا کوي کوم چې د پښتونخوا او قبالی سیمو ستونزې هوارولو لپاره د دوی ګوند سره لوزونه وکړي. خو بیا د خیبر پښتونخوا وزیر او قومی وطن پارٹی صوبائی ستر سکتر بخ بیدار خان وای چې د دوی د دغه فیصله صوبائی حکومت یا په ائتلافي ګوندونو په منځ کې تعلقات هیڅ بد اغیز نه لري، ځکه چې دوی غواړي چې مرکزی حکومت مسرخ پل اڑی کی خیکری په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې قومي وطن پارټۍ لس غړي لري او په صوبائی کابینه کې د سینیئر وزیر په شمول دوه وزیران هم د دوی نمائندګي کوي. خو بیا د سیاسي چارو کارپو قریش خټک وایي په کار ده چې قومي وطن پارټۍ د تحریک انصاف د کاندید ملګرتیا کړې وه، خو د دوی د دې عمل نه دا خبره څرګندېږي چې د دوی په منځ کې اختلاف شته، کوم چې راتلونکي وخت کې د څلورو ګوندونو ائتلافي حکومت باندې بد اغیز هم کولی شي.
اتحادیانو لکه په بلوچستان کی پشتونخوا ملی یونین پارٹی اور نیشنل پارٹی اگی دا مسلم لیگ نون اتحادیان دی اور ہم مسلم لیگ نون امیدوار تھے ووٹ ور کرے دی دین ادا ثابت کی کہ چی پاکستان تحریک انصاف سر چی کم اتحادیان دی اغا ندوی سرا دیر خوشحال نہیں دی اور دا سے اندازہ لگی دی شی چی پا مستقبل کرے دی حکومت پارا نور مشکلات دی
صدارتی انتخاب کے دا تحریک انصاف امیدوار پا خیبر پختونخوا اسمبلی کی یو کم اویا اٹھونا اغستیو او دا مسلم لیگ نواز کندیت ممنون حسین تا یو سلویخ اٹھونا ملو شویو چی دا مسلم لیگ نواز جمعیت علماء اسلام او کامی وطن پارٹی غړو ورتا ورکړیو خالد خان مشال ریڈیو پیښور
اوریدونکو له دې رپورٹ سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو د مجید بابرنه د خبرونو لنډی سورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن سهار په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره په وزیر اعظم هاوس کې لیدنه کاته وکړه. دواړو لورو پر دې موافقه وکړه او خپل هوډ یې تکرار کړ چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره په ګډه کار کوي. دواړو مشرانو د امریکا او پاکستان ترمنځ د دواړو خلاړو د پرمختګ لپاره هم ژمنتیا وښودله. د کیری او نواز ترمنځ په ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر د تعلیم، توانایي او ټولنیز چوکاټ په برخه کې پر همکارۍ هم ټینګار وشو. افغان ولسمشر حامد کرزی په نړۍ کې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال له ځانګړي استازي ګورډن براون څخه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې همکاري پراخه کړي. د راپورونو له مخې د افغانانو په پاکستانیانو په ګډون د غیر قانوني تارکین وطن یو بله کشتۍ هم د ترکی په اوبو کې ډوبه شوې ده. د ترکی انتولي خبري اجانس راپور ورکړی چې له دې ډلې څخه دولس کسان د دې هیواد د سمندري ځواکونو لخوا ژغورل شوي دي. د ترکی پولیسو د هغو سجګونو کسانو د منتشر کولو لپاره چې په استنبول کې د تیرې میاشتې د حکومت ضد مظاهرو د ځپلو پر ضد د احتجاج لپاره راټول شوي وو له وخکې به یې ان کیس څخه کار واخیست. پولیسو د استنبول تقسیم چوک ته نږدې په یو سړک چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وي لږ تر لږه 1500 احتجاج کوونکي ایسار کړل او پرې نښودل چې لاریون وکړي. د فلسطین بیرغ پرون د اسرائیلو د پارلمان په ودانۍ چې ورته کېني سوایي وروسته له هغې ورپېد چې د فلسطینیانو یو وخت د اسرائیلو د پارلمان څخه لیدنه وکړه. د امریکا د ملي امنیت د مفرور قراردادي ایډورډ سنوډن پلاروی اف بی ای سونه مخکې له دوه غوښتل چې ماسکو ته هلته چې د دوی د ماسکو په هوایي ډګر کې ژوند کوي ولاړ شي. لوني سنوډن پرون د روسي حکومتي ټلویزیون روسیا 24 ته وویل د غواړي ماسکو ته ولاړ شي خو لومړی غواړي ځان پر دې پوه کړي چې اف بی ای له ده څه غوښتل.
لن خبرونه مو د مجید بابرنه واوریدل. اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی د سراج زهیر ناورو
نن مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د ډېر اسماعیل خان جیل په پیښه کې د غټو لاسونو د ککړتیا یره سرګنده کړې ده او د دریز دی چې ځای په ځای ناکېلې کېدلې دي. نو بیا څنګه په دومره لوی شمېر کې خلک الته لاړل او څه د پاسه 200 قیدیانې خوشې کړل. نو څوک چې هم په دې پیښه کې ککړ وي هغه په پډاګه کولی شي. ادارې وړاندې وایي چې د ډېر اسماعیل خان جیل نه 220 قیدیانو خوشې کول په خپل ځای. خو افسوس په دې خبره ده چې حکومت خپل غلطی منلو په ځای چې کوم قسمه رویه خپل کړی ده هغه ډیر عجیب ده. د ادارې په وینا چې اوس طالبانو د دې پیخي پړه پر سر اغستی نو باید چې د خیبر پختونخوا حکومت خپل کمزوري ومني. د ادارې په وینا چې دولت په ذهن کې کوم پختنه راولاړیږي باید چې حکمرانان د هغه جواب ورکړي او د غرنګ راتلونکي کې د داسې قسمه پیخو د مخنیوي لپاره غوړه ګامونه پورته کړي. ادارې اخر کې وایي چې دا خبره هم د فکر وړ ده چې په دومره لوی شمېر کې حمله کوونکي خارته راننوتل او بیا اوتل خو چا هم مزاحمت نه لیکړي. نو وفاقي ادارې او صوبایي حکومت د دې ذمہوار دي او هغوی به اولسته جواب ورکوي. بل طرف ته آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د مسلم لیگ نون امیدوار ممنون حسین 422 اوټونو سره د ملک نوې صدر وټاکلې شو او دا یو ډیره ښه خبره ده چې د یو صدر په موجودګۍ کې د بل انتخاب وشو. دې سره د جمهوریت استحکام طرف ته اشاره کیږي. ادارې د اطلاعاتو د وفاقي وزیر پرویز رشید د خلی زیاتوي چې آصف علي زرداری یو منتخب صدر دی او هغه به د پوره ملکی اعزاز او درناوي سره رخصتولی شي. بل دا چې د هر سیاسي ګوند د مینډیټ احترام کولی شي او د چا چې کوم صوبه کې اکثریت وو هغوی ته هلته د حکومت جوړولو موقع ورکړی شوی ده. د کوم نه چې دا پته لګي چې جمهوریت په سمه لار روان دی. ادارې مخکې لیکي چې اوس د صدر د انتخاب سره ټول جمهوری عمل سرته رسیدلی دی، خو دا وخت ملک ته د توانایي بحران، کمزوري معیشت او امن او امان پرنګ مسلې ورپېښې دي. د دې نه د وتو دپاره ضروري ده چې د مذاکراتو عمل شروع کړی شي، ځکه چې د ټولو مسلو جړله یوازې خراب امنیتي صورتحال دی. باید چې د دې دپاره ټولې ډلې خپل کردار ترسره کړي او چې کله ملک کې امن وي نو دې سره به معاشي استحکام هم راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د سٹارٹ فار نومې سړنیزې ادارې په یو لیکنه کې ویل شوی د پاکستان په ډیر اسماعیل خان کې د طالب وسلوالو لخوا د حکومتي جیل د ماتولو پیښه دغه هیواد امنیتي حالات لا پسې خراب کړي. بلخوا له امریکا خبریدونکي په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې راغلي په افغانستان کې د تشدد په روانو پیښو کې د ولسي خلکو وژنې زیاتې شوې دي. د دې دواړو مقالو مهمې برخې له فرخندې وزیر اورو.
سټراتفور سرنیزا اداره لیکي د جولای په 9 د شپې ناوخته د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې په یو جیل وسلوالو طالبانو حمله وکړه او خپل د 150 نه زیات قیدی ملګري خوشی کړل. دا په دغه هیواد کې لومړنی ځل نه دی چې وسلوالو په یو جیل حمله کړې. په دغه تښتیدلي قیدیانو کې 15 مهم تراګر هم شامل دي. سټراتفور لیکي د جیل د ماتېدو پیښې په هغه ځایونو کې مخې ته راځي چېرته چې د امنیت وضع خرابوي او یا پولیس او عسکر د امنیت په خوندي ساتلو کې پاتې راشي، او دا د یو هیواد لپاره د خطر وړ خبره ده چې په دومره شمیره کې وسوال د یو زندانه خوشی کړل شي. تر اوسه لا دا نه ده معلومه چې دغه حمله کې ځایي وسلوال په دغه سیمه کې د نورو اورپکو او جهادي ډلو سره یو ځای شوي دي او کنه. خو د دې پیښې نه داسې معلومیږي چې وسلوال د بمی حملو او د جیلونو د ماتېدو صلاحیت لري، او د ډیر اسماعیل خان په دغه تازه حمله کې د پام وړ خبره دا ده چې په تښتیدلو قیدیانو کې 15 مهم وسلوال هم شامل دي، چې دغه یوه د اندېښنې وړ خبره ده. ورځپاڼه لیکي دا ډېره ګران ښکاري، امنیتي ځواکونه به دغه تښتیدلي وسلوال بیا ونیسي، او د ډیر اسماعیل خان د جیل ماتېدل به د سیمې په امنیتي حالاتو هم خراب اثرات وغورځوي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورټ تر مخه په افغانستان کې د 2014 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تشدد په پیښو کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. ورځپاڼه لیکي په تیر کال کې د زیاتره پیښو پړه وسلوالو طالبانو منلې ده. د ملګرو ملتونو دغه رپورټ چې د شروع په ورځ خپور شوی وایي دوی په لویو او وړو ښارونو کې د سړک غاړې د بمی چاودنو او ځانمرګي بریدونو له لارې په ولسي خلکو حملې کړې دي. د تیر کال د جنورۍ نه تر جون پورې د وژل شوو کسانو شمېره د 2012 کال د شمېرې چې 1150 ته نه 1319 ته رسېدلې ده. بلخوا 2011 کال د ولسي خلکو د وژنې په لړ کې تر ټولو سخت کال وو. په دغه کال د ولسي خلکو د وژنې شمېره تر ټولو زیاته وه. ورځپاڼه لیکي په روان کال کې په افغانستان کې د بدامنۍ په پیښو کې د ماشومانو او ښځو ژوند تر ټولو زیات متاثره شوی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
اوریدونکو، رویټرز خبری ایجنسی په رپورټ کې لیکلي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کانګرس له دوه غړو غوښتي چې مصر ته لاړ شي او دغه هیواد له پوځي او اپوزیشن ګوندونو له مشرانو سره وویني. دا په داسې حال کې چې د مصر په پلازمینه قاهره کې حالات ورځ تر بلې خرابېدونکي دي. زما همکار بوریوال کاکړ د دې رپورټ غټ ټکی وړاندې کوي.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند له دوو لوړپوړو سینیټرانو غوښتنه کړې ده چې مصر ته سفر وکړي او هلته د دې هیواد مخ پر کړکیچ حالاتو د ژغېدو لپاره د دې هیواد د پوځ او اپوزیشن له مشرانو سره لیده کاته وکړي. رویټرز خبری اجانس لیکي تمه کیږي چې د امریکایي سینیټ د وسلوالو خدمتونو د کمیټې د دوه غړي سینیټر جان مکین او سینیټر لینسی ګرام به په راتلونکې اونۍ کې مصر ته ولاړ شي. سینیټر لینسی ګرام خبري اعلان ته ویلي چې ولسمشر باراک اوباما له دوی څخه مصر ته د سفر غوښتنه کړې او دوی ورسره په ورین تندي سلا شوي دي. سینیټر لینسی ګرام زیاته کړې ده چې دوی به مصر ته له داسې پیغام سره ولاړ سي چې د مخالفینو وژل به د کودتا غوندې وي او د مصر پوځ باید په هیواد کې د انتخابات پر لور وخوځیږي. رویټرز خبری اجانس د سینیټر لینسی ګرام له خولې لیکلي دي چې د دوی د سفر په ایجنډا کې شامل ټکي لا هم په پوره توګه نه دي معلوم سوي. د امریکای سینیټ د وسلوالو خدمتونو د کمیټې د دوه غړي سینیټر جان مکین او سینیټر لینسی ګرام د امریکا په بهرنۍ تګلارې کې ډیر اغیزمن دي. اجان زیاتوی چې سینیټر جان مکین او سینیټر لینسی ګرام له هغو کسانو څخه دي چې د ولسمشر باراک اوباما پر بهرنیو تګلارو کلک نیوکې کوي. د اجانس په لیکنه همدا وجه ده چې سپینه ماڼۍ په دې وروستیو کې پر یو شمیر مسلو د ریپبلیکن ګوند له دې دوو مشهورو مشرانو سره سلا مشورې کوي. امریکایي چارواکي له هغه وروسته د مصر پر حالاتو غبرګون شودلو ته یو ډول زړه نازړه دي چې کله د دې هیواد پوځ د جولای پر درېمه نیټه ټاکل شوی ولسمشر محمد مرسي له واک لري کړ. د رویټرز خبري اژانس په لیکنه امریکایي چارواکي په خاصه توګه په دې کې حیران دي چې د 1.15 ارب ډالرو هغه مرسته څنګه کې چې امریکا یې هر کال مصر ته ورکوي.
د مشال خبريالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، فرانس پریس خبری جانس د سره صلیب نړیواله ادارې په حواله لیکي چې له 2003 کال راهیسې د دغه ادارې کارکونکي له امنیتی مشکلاتو سره مخامخ دي. یاد اداره وایي د 2011 کال د مارچ میاش راهیسې چې په عربي هیواد شام کې شخړې رامنځته شوې، په دې هیواد کې له سره صلیب سره کارکونکي شل تنه وژل شوي دي. تفصیل د انیسا اجمل ناورو.
ایف پی خبری جانس لیکي یو پوزي په چغه د سره صلیب پنځه کارکونکو ته وایي چې زه او بیا دغه کارکونکي په توندې سره له دغه ځای څخه په موټر کې وځي. د دغه ځای نه لوګي هم خېږي. دا حقیقي منظر نه، بلکې دا د نړیوال مرستندوی ادارې د سره صلیب مرکزي دفتر کې د روزنه یو منظر و. خبري اجازه لیکي چې نړیوال مرستندوی ادارې سره صلیب د سویټزرلند په جنیوا ښار کې د کارکونکو د روزنه لپاره یو پروګرام جوړ کړی و. د جنیوا په الپیسیا کې یو خیالي ځای جوړ کړل شوی دی. په دغه ځای کې داسې ماحول جوړ کړل شوی چې کارکونکي په سختو حالاتو کې مرستندویه کارونه ترسره کوي. د روزنې په دې پروګرام کې 200 ته نږدې کارکونکو چې عمرونه یې د 50 نه واخلي تر 35 پورې وو برخه اخیستلې. دغه کارکونکي له مختلفو سختو حالاتو لکه د وسلوالو بریدونو، د تختونو او په اسپیتالونو د بریدونو د ټیسټونو د پاس کولو وروسته د پیښې ته راځي. په دې پروګرام کې ګډونوال د 500 کسانو په ډلو کې ویشل شوي وو او په ځنګلونو کې په گاډو کې روان وو چې په مختلفو ځایونو کې په چک پوسټونو ودرول کېدل. خبري اجازه ته نهشت کلن یو اطالوي کارکونکي گایا پلا چې په حواله لیکي چې دغه مشکونه ډېر رښتیا ښکاري. د مراکش یو بل کارکونکي نظر تامینی وایي د دغه مشکونو له لارې دا خبره ممکنه کړي چې ډېرې تېروتنې سمې کړي. ایف پی خبری اجانس د سره صلیب د نړیوالې ادارې د یو مشر پیټر مارر له خولې لیکي د 2003 او 2005 کال راهیسې تیر کال د دوی د ادارې لپاره د امنیت په لړ کې ډېر مشکل وو. په شام کې د 2011 کال د مارچ د میاشتې نه چې کله خونړۍ شخړه رامنځته شوې، د سره صلیب د نړیوالې ادارې شل کارکونکي وژل شوي دي. د امریکا د یوې ډلې تر مخه په 2011 کال کې په ټوله نړۍ کې 300 د بشري حقونو لپاره کارکونکي تښتولي، وژلي او ژوبل شوي دي، چې یو ریکارډ دی. په دې کې زیاتره بریدونه په دغه کارکونکو په افغانستان، پاکستان، سومالیا، جنوبي سودان او سودان کې شوي دي. خبري اجانس لیکي په 2012 کال کې د تختونې پیښې زیاتې شوې دي. د 2004 کال په نسبت چې پکې 40 کسان تختول شوي وو، په 2012 کال کې وو 80 د بشري حقوقو کارکونکو تختول شوي. ایف پی خبري اجانس لیکي د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو د چارو د نړیوالې ادارې ویاند جینس لایر کی وایي ملګری ملتونه ار کارکونکو ته د خپل کار ته د تلو نه وړاندې یو ټریننګ ورکوي او د 13-15 کالونو نه په ار ځای کې چرته چې امنیت خنوي ټریننګ ورکوي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د امریکا دفاع وزارت په یو نوي رپورت کې ویلي چې افغان ځواکونه له 2014 کال وروسته هم نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د دې وزارت چارواکي وایي چې که امریکا او افغانستان پر امنیتي تړون لاسلیک کولو سلا نشي، نو امریکا له دغه هیواد د خپل ټولو ځواکونو د ایستلو پر خبره غور کول شي. په دې اړه د رویټرز خبري جانس د رپورت مهم ټکی له ما هارون بچاوري. د پینټاګون لخوا د افغانستان د جګړې په اړه په خبر کړل شوی یو نوی رپورت کې ویل شوی چې افغان ځواکونه بالا دغه هیواد د ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکا او د دې د ملګرو هیوادونو مرستو ته اړتیا ولري. رویټرز ایجنټس د امریکا د دفاع وزارت دیو لړ پوری چارواکي خبر راغستې چې ویلي دی پینټاګون د 2014 کال په پای کې افغانستان د خپل ټولو ځواکونو د استلو پلان نه دی جوړ کړی. د چارواکي چې نوم یې نه دی ورکړل شوی البته زیاته کړې چې د افغانستان او امریکا حکومتونه په دغه هیواد کې پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو ته د قانوني ضمانتونو ورکولو په لړ کې کومې موافقې ته ونه رسیږي نو د دوی شمیر صفر ته د راټیټولو پر انتخاب غور کېدای شي. امریکایي چارواکو تر دې مخکې په داسې حال کې چې د ولسمشر اوباما د ادارې او د ولسمشر کرزی د حکومت ترمنځ اړیکې خرابې شوې ویلي ول چې امکان لري چې امریکا راتلونکي کال افغانستان خپل ټول ځواکونه وباسي. د پینټاګون پر رپورټ کې پر دې خبره ټینګار شوی چې افغان ځواکونه هغه اساسي تیاری نه لري چې پترس کې وکول شي د 2015 کال له پیل سره سم د افغانستان امنیت په یوازې ځان ټینګ کړي. رویټرز ایجنټس په خپل رپورټ کې د امریکا په دفاع وزارت کې د یو مرستیال وزیر پیټر لیوای له خولې ویلي چې د دې لپاره چې افغان ځواکونه خپل فعالیتونه په اغیزناکه توګه پر مخ یوسي ورته د بهرنیو مرستو ملاوېدل یو مهمه نقطه ده. نوموړي هم د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون پر سر راپورته شو اختلافاتو ته اشاره زیاته کړې چې دغه لوزنامه لاسلیک نشي نو ښایي امریکا له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو پر ایستلو مجبور شي. د پینټاګون پر رپورټ کې لدې عمله چې طالب وسلوالو لا هم د بهرنیو افغان ځواکونو پر وړاندې خپل مقاومت ته دوام ورکړی او دا چې دوی د پاکستان په خاوره کې پټنځایونه لري خبرداري ورکړل شوی دی. په رپورټ کې دغه راز ویل شوی چې پاکستان اوس هم هغه ترهګرو ته چې د افغانستان دننه د امریکا او د دې د ائتلافي هیوادونو ځواکونه په نښه کوي مرستې ورکوي. رپورټ زیاتوي پاکستان په دغه لړ کې د امریکا لخوا لګیدونکي تورونه ردوي. اوریدونکو یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان سیاسي دفتر وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکی وګړو تلفات 23% زیات شوي دي. دغه رپورټ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یونما دفتر د بشر د حقوقو د څانګې لخوا خپور شو. په کابل کې د یونما چارواکو د جګړې پر خلاف خو غږ وکړل چې د ملکی خلکو ساتنې ته ډېره پاملرنه وکړي. ایساف دا رپورټ تایید کړی خو وسلوالو طالبانو ویلي چې دا رپورټ یو وړخیزه ده. قسیم سولمل له کابل تفصیل راکوي.
د سړک ترڅنګ د ماينونو چاودنې د افغان او بهرنی ځواکونو د پوځي عملیاتو زیاتېدل وسلوال نشټي او د وسلوال مخالفینو لخوا د ملکی دولتي کارکونکو په نشه کول د یونما پر راپور کې د ملکی تلفاتو د ډېرېدو اصلي لاملونه بلل سوي. په کابل کې د یونما د بشر د حقوقو د څنګه مسولې جورجټ ګیکنون د چهارشنبه په ورځ د ملکی تلفاتو په اړه یو شپږمیاشتنی راپور خپور کړ. مېرمن ګیکنون ویل چې د تیر کال په پرتله د وشل سو ملکیانو په شمیر کې 14% او د ټپیانو په شمیر کې 28% زیاتوالی راغلی دی. نوموړی په دې اړه داسې ویل:
The number of civilians killed
د وژل شو او ټپي شو ملکیانو شمیر د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله 23% زیات شوی دی. په دې کې 1319 تنه وژل شوي او 2533 ټپیان شوي. ملکیان د یونما لخوا ثبت شوي دي چې په مجموع کې د تلفاتو شمیر 3825 کسانو ته رسیږي.
میرمن ګیکنون دغه راز ویل چې په 2012 میلادي کال کې ملکی تلفات کم شوي وو خو په 2013 میلادي کال کې اندازه بیرته 2011 میلادي کال ته ورسیده. د خبرو سوي راپور پر اساس د دې تلفاتو 40% د وسلوالو مخالفانو لخوا، 9% د حکومتي او نړیوالو ځواکونو لخوا، 12% د نشټو لامل او پاته 15% د پخوانیو چاودیدونکو موادو د چاودنې لامل رامنځته شوی دی. د راپور لمخې د وسلوالو مخالفانو لخوا په جګړو کې د ملکی تلفاتو شمیره 14% تسویده، یعنی د روان کال په لومړی شپږ میاشتو کې 2013 تنه ملکیان د وسلوالو مخالفانو په حملو کې وژل سوي او ټپیان سوي دي. په راپور کې د غرض راغلي چې د دولتي ځواکونو په جګړو کې 322 کسان مړه او ټپیان سوي چې لامل یې پوځي عملیات شودل سوي دي. راپور د غرض په روان کال کې د شذو ماشومانو د تلفاتو زیاتېدو ته اشاره کوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8% زیات سوي دي. په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما د بشر د حقوقو د څنګه مسولی پر شکیل خو او ژغو کړ چې د ملکی تلفاتو رقمیدو ته جدي پاملرنه وکړي.
موږ په ټولو ښکیل خو او غږ کوو چې د خپلو قانوني مکلفیتونو په پام کې نیولو سره د ملکیانو د ساتنې لپاره کوشش وکړي. په ځانګړې توګه د پوځي ځمکنیو عملیاتو پر مهال او د افغان نارینه او ښځو او ماشومانو د وژنې د مخنیوي او رقمولو لپاره لازم تدابیر په پام کې ونیسي.
ایسف ځواکونو د دې راپور له خپرېدو هرکلی کړی او د ملکیانو د تلفاتو پر رقمیدو کې د خپل هڅو پر ډېرې ټینګار کړی دی. خو وسلوالو طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خبرولو سره د یونما لخوا خپور شوی راپور رد او هغه یې یو اړخیز بللی دی.
له کابل قسیم سولمل او اوریدونکو د افغانستان د کونړ ولایت اوسیدونکو او چارواکي په دغه ولایت کې د سرسلیب د نړیوال کمیټې د تړل شوی دفتر د بیرته پرانستو غوښتنه کوي او د امنیت د خوندیتوب یې ډاډ ورکوي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو د همکار باز محمد عابد پر رپورت کې.
د تیرو سور زورایي سي په کونړ ولایت کې سرسلیب لدی عمل خپل دفتر تړلې چې ګوندې د امنیت لپاره وخوندي نه دي. د دغه ولایت اوسیدونکو وایي چې د سر سلیب نړیواله کمیټه دی په کونړ کې بیرته خپل مرکزونه پرانیزي. دوه تنوې مشال راډیو ته وویل
نوم یې عبدالولی کوزی دی. د سر سلیب د نړیواله کمیټې د دفتر بندې د یو ډیر بد ګواښ دی، یو بد زیری دی. پیشنهاد کوو نړیوالو ته د سر سلیب نړیواله کمیټې ته چې دا دفتر دوباره پرانیزي په خپلو فعالیتونو باندې شروع.
مګر کونړ کې د دولت پینان ورکوم چې په کونړ کې امنیت سل په سلو کې دی او خپل کارونه د مخنی فشار باندې بهتره خپل
په ورته وخت کې د کونړ والی شجاع الملک جلاله وایي چې د سره سلیب د دفتر تړنه د دغه ولایت په غریب ولس بد اغیزه شیندلې.
د ننګرهار د پیخه په واقع کتل نو دغه په افغانستان کې ډېر د واقعیت شوې دي. نو هغه د مانن لري چې په یو ولایت کې مشکل پیدا شي په ټولو ولایتونو کې دفتر وي. غریب ولایت دی او پسمانده ولایت دی، دلته ډېر واقعیت به امنیتي نیم ډېرې دي او د ارزوم داده چې دغه دفتر بیرته پرانیز.
بلخوا په افغانستان کې د سره سلیب د نړیوالې کمیټې بیان اسیب الله وایي چې د نامعلومه وخت لپاره یې په کونړ سربیره د اروزګان او بادغیس ولایتونو دفترونه هم تړلي او وجه یې په دغه سیمو کې ناامني ښیي. د سره سلیب نړیواله کمیټه د افغانستان په 19 ولایتونو کې کار کوي. مایوبینو ته د مصنوعي اندامونو په جوړېدو، د جګړې له قربانیانو سره روغتیایي مرستې، د غذایي توکو ویش او په هیواد کې دننه له بې ځایه شوو کډوالو سره مرستې د دغه سازمان له فعالیتونو څخه شمیرل کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15300 15340 او په 15300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو، په کوټه کې پولیسو 43 مازوره سرتیری له نوکرۍ وستلې دي. دا مازوران وایي له 13 کالو راهیسې په پولیسو کې کار کاوه. دوی زیاتوي که پولیس ورته نوکرۍ زر تر زره بیرته ورنکړي، بوک هړتال به پیل کړي. بلخوا پولیس چارواکي وایي په دغه محکمه کې د مازورانو لپاره هیڅ ځای نشته. خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته د انجمنې مازورانو لخوا لګول سوی احتجاجي کمپ چې په کې ټول هغه مازوران د احتجاج په توګه ناست دي چې اونۍ وړاندې د پولیسو د مشر لخوا له دندې ګوښه کړای شوی وو. د مازورانو د اتحادیې مشران وایي شاوخوا 13 مازوران د پولیسو له لورې ګوښه کړل شوي چې اوس خیرات ټولولو ته مجبور شوي دي. د مازورانو د اتحادیې مشر جهانگیر کاکړ مشال راډیو ته وویل له تیرو څو ورځو راهیسې احتجاجي کمپ لګولی خو چا یې هم هیڅ ږغ ونه اورید.
پر 28 تاریخ حاجي صاحب یو سمری وایسته چې په پولیس کې د مازور کوټه نشته، نو په دې کې 18 دنې مازوران برطرف کړو. حاجي صاحب ته وای وای بای په پولیس کې بالکل د مازور کوټه نشته، مګر د دې لمخه هم په نور مازوران وس هم برتی دي چې دا وخت په پولیس کې ډیپټي کوي. موږ د یوې میاس پر احتجاج موږ احتجاجي کمپ لګولی. د دې لمخه موږ د بلوچستان کور درمخه هم ظاهره وکړه او چیف جسټس صاحب ته د یاداشت ورکړې چې چیف جسټس صاحب آئین مازور د آئین حصه ده، د دې خلاف ورزي کیږي. نو ته زموږ د حقوق پاره کې اواز پورته کړ. د موږ سره ظلم دی، اختر روان دی، د روزې میاسته.
که څه هم دې مازورانو ته او هم د پولیسو لخوا رسنیو ته په استول سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې د پولیسو په څنګه کې د مازورانو هیڅ ځای نسته. خو یو بل مازور انیل شاهد چې شاوخوا څلور کال د پولیسو په محکمه کې د ټلیفون اپریټر په توګه کار کړی وایي په پولیسو کې داسې کارونه شته چې مازوران یې کولی سي.
باقاعده انہوں نے آرڈر کیے میرے کمپیوٹر اپریٹر پر. تب سے
هغوی په باقاعده توګه ازما آرڈر د یو کمپیوټر اپریټر په توګه وکړ او له هم هغه رئیس ما تر تیرې میاشتې پورې خپل کار په سمه توګه ترسره کړ. له دې پرته ما په اسلام آباد کې په بلوچستان هاوس کې هم د یو کمپیوټر اپریټر او ټلیفون اپریټر په توګه کار وکړ او کله مهم غیر حاضری ونه کړه. نه مهم کوم افیسر ته د شکایت کولو موقع ورکړ او نه مهم خپل ریکارډ خراب کړ.
نام نه خپل ریکارډ خراب کیا.
یو بل مازوره صالح محمد بیا واجه دای او ملګری اوس خیرات هم نسی غوښتي او په دې حیران دي چې ماشومان ته د خوراک تشاک لپاره څه وکړي.
موږ سلور کال اوسپن مطلب 39 40 مینې موږ د سرویس غوښپنې او ځانه وي اجر علی دوه موږ دسمیس کړو نو کری وېستنو مطلب موږ دا د یو خو موږ بالکی موږ نه بچانو کپړې جوړ کړې دي نه پکور کې مړې لرو نو میزان تختر لکه کپړې جوړ کړې دي یو شی مونږ جوړ کړې.
له دې سره چې پولیسو په بیا بیا ویلې په پولیسو کې د مازور کسانو هیڅ ځای نشته. خدا احتجاج کوونکي وایي کیا غشتنه اجر ترجره ونه منل سپې په همدې احتجاجي کام کې به په بوک هړتال یا د نه خړلو په احتساب لاس پورې کړي. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خپرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خپرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون باچا سره اوریدئ شي.
اوریدونکو اوس د را روان ورکوټی اختر پاړې او دوه پټونه درته لرو. په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا په اکثره سیمو کې ګرمي زیاته شوې او امنیتي حالت هم چندان د تسلۍ وړ نه دی. د صوبې خلک بیا هم مرکزی ښار پېښور ته د راتلونکي وړوکي اختر د سوداګانو غسل لپاره ورزي. له پېښور د شبیر جان رپورټ اورو.
پېښور صدر بازار کې د انرژي کمپنۍ لخوا د اختر میلې په نوم یو بازارګې جوړ کړی شوی دی چې پکې د خوراک څخه د جامو پېزارونو بنګلو او نکریزون علاوه د استعمال زیاتره سیزونه ملاويږي. د دغه بازار یا میلې انتظام کوونکی عامر خان وایي چې د دوی مقصد د پېښور اوسیدونکو ته داسې یو ماحول ورکول دي چرته چې هغوی په ښه ماحول کې د خپل بچو سره راشي او سوداګانې وکړي.
اصل کې چې ګرانی ډېر زیات تر حد نوته ده او حالات هم تاسو ته کې پکې خو پته چې هغه ډېر زیات مطلب نازک حالات دی. نو دیو جن مونږه داسې ایونت جوړو چې هغه خلک مطلب د خلکو د زړونو نه یاروسی خلکو زړونو نه یاروسی او هغه مطلب په کولو زړه سره راځي.
د خپل ماشومان سره دغه میله یا بازار ته راغلي د پیښور اوسیدونکو ساجد وای چې د اختر سودا سره د ماشومان ډیر خوند کوي خو له سخت ګرانه د غریب اولس د خستو توان ډیر متاثر کړي دي.
کپړې ګرانی د خوراکي نه ګران دي یو شی ګران دي یو شی مې نشي چې غردانه دي ولله موږ خو چې پوښ په دوه درې درمه وځه خلاص کوچ جرا شو پوښ وروسته په دوه درې درمه ته یو څوک ملاوي کی او د ماشومان او فایشت نو پورې کې اختر دي هغه ته دې نن ته چوګ نه ماشومان له ضرور دي چې نه بکر دار وکي خوړی به ورته
په دغه مله کې د بنگلو نکریزو او نور سيزونو سٹال لګون کې شازیب خان وای چې خلک خپ شوق سره راضي او سوداګان کوي او تر کوم چې د ګرانی خبره ده ردی په وینا په دې ملک کې هڅه هم ګرانی ده او د روزي راتلو سره پټول ملک کې ګرانی یو په دوه شي دوی زیاتوي
سٹال لګولې اختر رمخانه زمري سٹال کې هم څه کړي دي بنگړي دي ګوتمي دي را سره او نور د څه کون دي نکريزي دي او چاپه لګو دغه بنگړي هم څه ساده سټونه دي فینسي سټونه دي افینسي سټونه لور نه راځي ساده سټونه عمل ته په خبر مې کې ملاوي نو اختر مخه دار یو شی ګران شوی دی هم تخپلم ګران ملو شوی دی د دې دوازې چې دی هم مکه خامخ خپل مارجن بم پکې ساتي خلکو راته خو فلل خدي راځي.
یادونه ول دا چې دروځي اخري لسیزه شروع کېدو سره سم د پیښور زیاتره بازارونو کې د شپې نا وخت پورې د اختر سوداګان لپاره خلکو او په خصوصي توګه د ماشومان او ځوانانو رښلې دل کیږي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړلو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروي.
اوریدونکو د ممند ایجنسی او شبکې درو سیدونکو وایي د وړوکي اختر پرایز دی کې دوه سره د سیمې درزیانو د جامو ګنڈلو لپاره پیسې زیاتې غسل شروع کړي دي چې دوی په خبره غریب خلکو ته ستونزې پیدا کړي دي. د سیمې د مشال ریډیو خبريال په دغه اړه دا رپورت را لیکل دي.
پاوشب قدر او محمد جنسی کې د وړو کې اختر لپاره جامې جوړون کې ولسوای چې څومره د جامو خپل بای وي هم په هغه پیسو ورلا درځه جامې ګنډي دوی وای چې مالداران خو یې په ګران بای هم ګنډلی شي ولې غریب ولس ته ډیر مشکل وي
لکه مطلب غریزو کوټی کې کپڑو له پیسې برابرې کې هغه د غستونه ډیر پیسې په ګنډلو ورګي نو خامخا ته سوچو کوم چې اوسه تعالی اس کم قیمت دے لو کو گنڈے پہ کم قیمت نو مشکل ہو رہے نے جی ماں بدو نیم سو اگست پدری نیم سو یار لو گنڈلا
علی خان محمد بھائی چوڑان دے بھائی پدو سو روپئے جامے گنڈلے ہولی اس گرانے شوی دے
پر اس کا 2500 جوڑا ہوا ہے نو 400 بے گنڈے اکثر ادھر دے نہ لیمنا درے سلو پنجو بچی او دگے کنا گوی لگن پیسے اگو سب برابری گنو نو بے یا کور کے بزنا نہ ہو گنڈی او یا کلی کی چتر دے درزی دگو گوری چاغول پچھل زدہ کے بس ارزان یو لو گنڈی
یو ماشوم چی په شبقدر بازار کې د درزی په دکان کې ولاړ وو هغه څه کار کوي جامې پسو اخیستی او پسو وګنډلې
الیکټریشن غاړو
روپې درکې
تا دیرش الله دا اختر د وضعیت راغستې د دې لپاره مخکې ما 300 جوړو دی جوړه او زیرو چې زبر ګمیش کې 50 روپۍ له جوړې دی
بیا مو د شبقدر بازار د درزیانو د غونډې د مشر کامل خان سره خبرې وکړې نو هغه د جامو د ګنډلو د زیات قیمت پاړه وویل
بوکرم را تاګران شو ګون را تاګران شو د سید کاجینو
کامل خان په وینا چې نه یوازې جامې ګنډون ګران شوی بلکې د خوراک سیزون هم ګران شوی دی او دا هر څه د حکومت ذمہواری ده چې قیمتونه نشي قابو کولای
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ